ستړي مشي د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم پایله په خبرونو کوو د خلونو لوال پروګرام د هرات سل زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستې د مشر مرستیالې ویلې دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلي او ځپلي دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړ کړي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالص دران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي او ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټرې ویجاړې کړې دي. هغه ویلي دغه 14 چاته زیان نه رسولې او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 و څېړنې پیل شوې دي. دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي او له دې مخکې به کې ډېرې خونړۍ بریدونه شوي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسه اور اچون کې به می حمله په سخت ټکو غندلې ده. هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنیسې ته دوه اور غورځون کې بمونه ورګزار شول. دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولې خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي ویل دي چې جرمنی کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سختریزي ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان، ترکیې، الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي. د حماس دوه جګپوړ چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصر الله او ایمان نافایل چې ګومان کیږي د سشنبه د ورځې په هوایي برید کې وژل شوی وو په دې لیست کې شامل دي. او په نړیوال جام کې نیوزیلند د یو سلو نه څلوېښت منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله. د کرکټ نړیوال جام شپاړسمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله. د لوبې پچه افغانستان ګټلې وه او توپ اچونې یې غوره کړې وه چې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 290 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې در سره د مطالب لرو. په خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په مرموز ډول وژلی دی. دا چې د دغې وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او که نه وړاندې درته په راپور کې وایو. په کابل سربیره چې په پاسپورت غوښتونکي شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورت نه ورکول کیږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه راغلی. بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري.
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق بدل ده چې دا خلاص کړي سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي.
په پاکستان کې بعد افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووزي کنه دوی به په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې بعد زلزله ځپلو ته هم ورشو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیل سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خدا چې کورونه ورته څوک جوړي په دې درته وړاندې راپور لرو. در مطالب هم شته ملتیا مغواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې مرستيال او سوداګر اغه محمد رضوال وشلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی خړی خانچن لکوزی ازادي رادیو ویل چې نو باورې تیر ورځ نو وخت په خپل دفتر کې په مرموز ډول وشل شوې دي. تفصيل د اکرام الله اکرام نور.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستيال او سوداګر اغه محمد رضوال 13 ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم پنګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند رئیس زابلی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخاوني سي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په ورستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غنو افغان سوداګرو ل خپل هوا د پانګیو وستي خو هغه چې پاتې دي د په خبره ک په وړاندې د نامنۍ پیخي زیاتیږي خایدوی هم خپل هوا د پریګدي
حکومت د دا رقم پیخ وملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت تورنی کی. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او لدې روس به هم ځینې تجارت پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بل ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوی افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل کاتسوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوې خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې درامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي رادیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرودله نه مشکل لرودله بس نور مونږ نه پیګور ورور سیدا څنګه چلته موضوع ده موبایل هم تر وړه ده دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده ورور نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غن افغان سوداګر له دې هیواد ووتل او خپلې پانګې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څوم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړي چې په دې هیواد کې د سوداګرو د اختطاف پیخي زیات شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي و چې په دوه میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ډیر لس سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس په هرات کې زلزله ځپلو ته ورشو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او هغوی له دغه زلزلې متاثر شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغیزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل ویبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستو یو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,500 کسان مستقیمن اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمن شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه خبري کړې وایي،
موږ نږدې 6,500 اغیزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ په خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلی وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1,300 او د ټپیانو 1,950 تنه ښودل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړه شوي او له 2,000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې 8 میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولای له خپلو کورونو ووځو. بېله دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې، له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کام پشته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د روسي او زلزله ځپلو وضعیت کړکېچن بللی و. بل پلو په هرات کې له نومړنۍ زلزلې د نږدې 2 اونۍ ولر تیر دوه وروسته یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایش په ورځ په سرخلاصي فضا او تر خیمو لاندې تیروي او د سړې هوا او د سنتیا د نشټوالي له امله له ګډو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تیر شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي مېرمن مړ شوی چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا له امله مړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دوه اونیو کې د وروستیو زلزلو او د ګڼو کورونو له ویجاړېدو وروسته یو شمېر زیانمن شوي له خپلو کورونو بهر په ډېرو کمو اسانتیاو سره سړې شپې تېروي. تیره شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یوه د ډېر عمر لرونکې ښځه مړه شوې چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د سړې هوا له امله مړ شوي وي. د دغې ښځې یو خپلوان اشیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل،
او طبیعي ده چې زلزله او سړې هوا به پرې هم اغیز کوي.
ویل کېږي چې د دغې مېرمنې کورنۍ د خلکو په مرسته د هغې مړی خپلې ولسوالۍ ته لېږدولی دی. د تېرې اونۍ شنبې د ورځې د لومړۍ خونړۍ زلزلې د مرکز د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی ریزه ما وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرېمینځلو لپاره څه نه لرو لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیالې او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نوموړی وایي چې د سړې هوا له امله یې ټول ماشومان ناروغه شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2,146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندهجان ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادۍ راډیو ته وویل،
کورونه جوړو نو په همدې ترس کې انجنيران په دې اخته او سیال تمزکه تثبیت کیا او د کورونو نقشه واچي لمزکه تثبیت دو ورسته او د نقشه جوړېدل نو ورسته د شهرسازي او د شهروالي همداراز دي زراعت او اراضي ریاست لپاره هغه نقشه جوړ سول او پرني عملن کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2100 کور جوړیږي او په مختلفو قریو کې به جوړیږي کوم سي تثبیت شوی دی او کوم مستحق دي چې باید کورونه ورته جوړ شي یو خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کیږي کوشش کوو
نو موري ټینګار کوي چې هڅه کیږي د ژمي تر موسم مخ کې د یاد خارګوټي چاره بشپړې او پر بې کور شوی کورنۍ او کورونا وویشل شي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي مسؤل دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپنا جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرلپسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي تفصیل سنا کاکړنور
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړې که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي دغو کارپوهانو د هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي نوموړی وویل
د یوې خوا څخه هم د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دي موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هېڅ امکان نه لري که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبوراً بېرته واستي مجبور مو کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو
د د پاکستان پلازمینه اسلام آباد اوسیدونکو افغان کډوال زمينه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدي ته ورخي، چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورت ده، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره، نو د خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي، نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مختر خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. د غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلې مې چې دغه زوی مې دوه میاشتې کېږي چې ایران راوړل ده، اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې. دغه لپاره غلې
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دای وای دلته که څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرې مسولیت دغه مو نظر د سي دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامورم به کار وکړي چې دغه دوه نه مخلوق ودار ده چې دا خلاص کې چې کار خلاص کې یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلې ستنېږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجل اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټ اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاد ده. فرض مثال خود
ده خلکو ستونزې زیاتې دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل اورز ل جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي، نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصېږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډنې دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کار نه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې موږ د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې د پرنفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجه ده، نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم ندي توانېدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. دیات ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یې هم اخیستل کیږي. بل خو بیا یو شمیر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغاني او د کمخت لوجه دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې پیات ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کې کالداري نه کاروي. تفصیل الله سیمې په دې راپور کې ورپسې د سپور له ډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کالدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني او د کمخت لوجه زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسره س افغاني نسته، د بل سره س د خلک ست چې افغاني او د افغاني زری د افغاني پنسدې د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خړې دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمه باندې د کالدار ورولې چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدې دی منګر دی یو د ناجر وټه وسره کړی چورتاریان سی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کالدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دی بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لاړ سم سودا کوم زه کالدار ورته ونیزم دای زما افغاني غواړي زه دونه ور چانل لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما ستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لاړ سم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزی یو سم زه نیم شی پر راوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده. مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکر ډیره کې نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور وسیدونکو بیا وایي ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو تر سره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغاني باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وشي. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده، د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرسي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کالدار باندې کوي، خو وايي د افغاني او کمخت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ للارې په لیګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي که افغانی بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدار او راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر، عوام، افغانان د اقتصادي